برایتان. باز هم همکارم نوری اسنوری در استودیو استن تا برنامه دیگر میزبانی کنن. نوری صاحب خوش آمدین.
بله فرشته جان تاسو استادی مشی. په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو په یوه بل خبرونه کې مزنوري نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منه ده چې په ډیر نږدې کې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې موافقه وشي. د ناتو دفاع وزیران او د غراز په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ملاتړ په ماموریت کې د ښکېلو هیوادونو دفاع وزیران په بروکسل کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د ناتو دفاع وزیران او د هغوی شریکان په بروکسل کې د غوښتنې ملاتړ له ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان په اړه غونډه لري. د ترکیې ولسمشر روسیه تورن کړ چې په سوریه کې د دمشق د رژیم په پلوي عام خلک وژني. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په لیبیا کې د اوږدمهاله اوربند غوښتنه کوي. د خبرونو تفصیل. د ناتو دفاع وزیران او د هغوی شریکان په بروکسل کې د غوښتنې ملاتړ له ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان په اړه غونډه لري. په ناتو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو دایمي استازي کې بیل هاچسن ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید د افغانستان له حکومت او نورو افغانانو سره د سولې خبرو ته چمتووالی وښيي.
We're hoping that we can have a peace accord that will
موږ هیله منو چې د سولې داسې موافقه ولرو چې د بین الافغاني ډیالوګ پروسه پکې شامل شي. د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به د هغو نورو هیوادونو دفاع وزیران هم چې د غوڅ ملاتړ له ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري برخه واخلي. په دې غونډه کې د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد، د غوڅ ملاتړ له ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر او د افغانستان لپاره د ناتو ملکي استازي نیکولاس اکی هم ګډون کوي. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون خی نن د جنجالي رایو د سمپلونو د تفتیش بهیر پیل کړی. دې کمیسیون پرون هم ورته ژمنه کړې وه، خو بیا یې د ورځې په وروستیو کې وویل چې د سمپلونو د اخیستلو د څرنګوالي په برخه کې د ابهاماتو له امله دا بهیر وځنډید. پرون د بهیر تر ځنډېدو مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل
دغه تر ډېره بریده پورې د فیصلې په مرکزي دفتر پورې اړوند دي. اما کېدای شي چې موږ په یو ویشت ولایتونو کې تقریبا چې موږ تفتیش به شماري تر سره کو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د فیصلې پر اساس د 110 مشکوک رایو 10% او له وخته بهر د 102 رایو 15% د سمپل یا نمونې په توګه اخیستل کیږي او له هغې وروسته تفتیش کیږي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د فیصلې پر بنسټ د جنجالي رایو د سمپلونو له تفتیش او بیا شمیرنې وروسته که چیرته 15% یې ټاکل شوي انتخاباتي معیارونه پوره کړي نو معتبر ګڼل کیږي، او که چیرته معیارونه پوره نه کړي نو ټول جنجالي رایې به له سره تفتیش او بیا وشمیرل شي. د درنو واورو او سختو شمالونو له امله د سالنګ لویه لاره بنده شوې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت اجرایوي مدیر سمیع الله ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې تیر ماښام له واورې سره تیز بادونه مل شول چې موټر چلوونکو ته لار نه ښکاري. ولیزاده زیاته کړه چې د سهشنبې او چهارشنبې په ورځو سر په سر پر سالنګونو واوره وورېده. د سالنګ د لویې لارې مسؤلین وایي د خلکو د سر و مال د ساتنې په هدف یې لاره بنده کړې ده او ښایي نن هم بنده وي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان روسیه تورنه کړه چې په سوریه کې د دمشق د رژیم په پلوي عام خلک وژني. اردوغان پرون په انقره کې د پارلمان غونډې ته وویل که د دوی پر ځواکونو په سوریه کې هر ځای برید وشو په ټوله سوریه کې به د بشر الاسد د رژیم ځواکونه په نښه کړي. اردوغان په ورته وخت کې خبرداری ورکړ چې د ادلیب په ښار کې د ترکیې تر څار لاندې سیمې څخه باید تر 3 اونیو پورې سوریایي ځواکونه ووځي. موږ دا نیت لرو چې د فبروري تر اخره د سوریې د رژیم ځواکونه د سوچي د سولې تړون ته اړ کړو، یعنی زموږ د څارنې له پوستو باید بهر شي. هر رنګ چې وي، که د هوا له لارې وي، د مځکې له لارې وي، موږ پرته له څه شکه دا اقدام کوو. په سوچي کې په 2013 میلادي کال کې د سوریې، روسیې او ترکیې ترمنځ د اوربند تړون شوی و. روسیې د اردوغان د څرګندونو په ځواب کې انقره تورنه کړې ده چې په ادلیب کې ترهګر نزپي او په دې سیمه کې ترکیې ځواکونو وضعیت نور هم کړکېچن کړی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په لیبیا کې د اوږدمهاله اوربند غوښتنه کوي. روسیې چې د دې شورا دایمي غړی دی دغه پریکړه لیک ته وروسته له هغې له رایې ورکولو ډډه وکړه چې پر متن اعتراض وکړ. دغه پریکړه لیک چې متن برېتانیا ترتیب کړی له څو اونیو بحثونو او ناندریو وروسته پرون د دې شورا د نورو 14 غړو لخوا تصویب شو. دغه پریکړه لیک تر هر څه مخکې په لیبیا کې له قید و شرط پرته پر یو دوامدار اوربند او دغه راز په دې هیواد کې د بهرنیو اجیرو جنګیالیو پر زیاتوالي اندېښنه څرګندوي. روسیه هڅه کړې وه چې د بهرنیو اجیرو جنګیالیو پر ځای د بهرنیو ترهګرو وسلوالو عبارت ولیکل شي. موسکو چې د لیبیا په ختیځ کې د ځواکمن قومندان خلیفه هفتر ملاتړ کوي، د ملګرو ملتونو متخصصینو او ډیپلوماتانو تورن کړی چې د روسیې پوځي ټیکاداران د هفتر د لیبیا د ملي پوځ په خوا کې جګړه کوي. هغه پوځ چې د اردن او مصر له ملاتړ برخمن دی او متحده عربي امارات هم په هوایي برخه کې ملاتړ کوي. روسي چارواکو بیا د لیبیا په کورنۍ جګړه کې چې په 2011 کال له قدرت د پخواني واکمن معمر قذافي له لرې کېدو او د هغه تر وژل کېدو وروسته پیل شوې د مداخله دعوې رد کړې دي. فیسبوک دوه شبکې پرون بندې کړې، یوې له روسیې بلې له ایران فعالیت کوي. فیسبوک وایي چې دغه شبکو له استخباراتي چینلونو سره رابطه لرله. د فیسبوک شرکت د امنیتي تګلارې مشر ناتانل ګلچر وویل دغه شبکو د یو حکومت یا یو بهرني لپاره فعالیت کوي. د روسیې شبکې هدف اوکراین او د روسیې ګاونډیان ولو د ایران شبکه تر ډیره د امریکا متحده ایالاتونو ته متوجه و. فیسبوک ویلی د هغو کسانو چې د دې شبکو مشرکه ول هغوی له تقلبي حسابونو ګټه اخیسته. په مجموع کې اتاویا فیسبوک پاڼې، 12 انټرنیټ پاڼې، 9 ګروپونه او 4 د انستګرام حسابونه په روسیې کې بند شوي دي. په ایران کې شپږ فیسبوک پاڼې او 4 د انستګرام حسابونه بند شوي دي. خبرنه ملازه دی رډو او دلکه دا وزنه نور خبرنه غړې به هم ول ولې دی ازدی رډو په پانه کېشته پته ملازه دی رډو ټکی اورګیا ازدی رډو ټکی کام د افغانستان د سولې علي شورا وای په ډیر نږدې کې به خی د طالبانو او امریکایي پلاوی ترمنځ د سولې موافقه وشي.
د معلوماتي چې کیرای سي په دې نږدې کې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ هغه توافقات لاسلیک سي.
د ناتو سرمنشي وایي دا تړون هڅه کوي چې د بین الافغاني خبرو لپاره چې سولې ته لاره هواروي زمينه برابر کړي.
We are trying to create is the conditions for this inter-Afghan dialogue which is the way to peace.
نن د رادیو نړیواله ورځ د اچر رادیو په افغانستان کې د نور رسنیو ترڅنګ خپل پخوانی مخکښ رول ساتلی او څومره بینوال لري په دې اړه تفصیلي راپور لرو.
از یو دی قانیمه د افغانستان د جنگونو او د حالاتو ز چې رادیو وانهورمه زما ډیر زیات تشویشي.
د اساسي بشري حقوقو په اونیس پروګرام کې مو پر تاوتریخوالي خبرې کړې.
او څنګه چې برسیانې ښایي رقم دي زیات اکثره دغه فزیکي هغې د تاوتریخوالی دي چې ډېر کورنۍ کې ښځې بچرګانې وهل کېږي ټکول کېږي.
د ژوند په شیبو کې مو هم د کابل د مرکزي سیلو فعالیت ته کتنه کړې ده.
کیک تولیداو سه په جهان کې دي کیک نو کلچې ماکارومي چې نو دې تولید نه درلود.
دغه راز مو نړیواله موضوع هم له پامنه د غورځولې. پر روسیې د ترکیې د ولسمشر د انتقاد په اړه به واورئ چې وایي موسکو د سوریې د ولسمشر د رژیم د ملاتړ لپاره خلک وژني. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام په 3.5 تپه صافه وازی اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راستو د خبرونه لومړی موضوع ته د ناتو او په افغانستان کې د تړون د غوښتنې ملاتړ له ماموریت په چوکاټ کې د نور شریکانو د دفاع وزیران نن په بروکسل کې په افغانستان کې د سولې او امنیت پر مسایلو خبرې کوي. خو تر دې غونډې مخکې د طالبانو او د امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې د تړون احتمالات هم په دې وروستیو کې ډېر شوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په ډېر نږدې کې به ښایي د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې موافقه وشي. رویترز خبري آژانس ته د طالبانو د قطر دفتر ویلي چې د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی خو په دې برخه کې نور تفصیل نه دی ورکړی. تر دې مخکې د افغانستان او امریکا حکومتونو چارواکو د سولې په بهیر کې پرمختګونو ته خوشبيني خوده لیوه. تفصیل د احمد چبر پرپورت کې.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ به د سولې تړون په لنډو ورځو کې لاسلیک شي. د دې شورا د اجرایه بورډ غړي عبدالحکیم مجاهد ازادي راډیو ته وویل
داسې معلومیږي چې کیدای شي په دې نږدې کې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ هغه توافقات لاسلیک شي چې د امریکا د نظامي قواو د وتلو په مهالویش په ارتباط باندې دی. او د دې خبر په نسبت باندې د سولې عالي شورا هرکلی وایي.
تر دې مخکې سی ان ان تلویزیون د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې له خبرو د باخبره امریکایي پوځي چارواکو په وینا خبر ورکړی وو چې د ولسمشر ټرمپ اداره هڅې کوي چې له طالبانو سره په لنډ وخت کې حتی د اونۍ تر پایه داسې تړون لاسلیک کړي چې له مخې طالبان دې ته چمتو شي چې شخړې راکمې کړي. په ورته وخت کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکایي چارواکو په وینا چې د نوم له اخیستو یې ډډه کړې د خبر ورکړی دی چې امریکایي پلاوی چمتو دی چې له طالبانو سره د سولې تړون وکړي، خو شرط دا دی چې طالبان د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د نیویارک ټایمز راپور د سی این این له راپور سره د وخت په حساب توپیر لري. د دې ورځپاڼې د راپور له مخې د سولې تړون به په څو اونیو کې لاسلیک شي. رویټرز بیا په یو ډول د نیویارک ټایمز خبره تایید کړې ده. د غاژانس د افغان حکومت د دوو سرچینو او یو غربي ډیپلوماټ په وینا ویلي دي چې د فبروري تر اخیره به له طالبانو سره د سولې تړون وشي. د احتمالي سولې د موافقې د جزئیاتو په اړه څه نه دی ویل شوي، خو بارنټ روبین چې یو وخت د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو سلاکار وو د ازادي راډیو کندهار ویبپاڼې ته ویلي دي چې د موافقې له لاسلیک سره به طالبان په بشپړه توګه له القاعده سره اړیکې قطع کوي او له داعش سره به جګړه کوي. د ښاغلي روبین په باور د موافقې له مخې به په 115 ورځو کې د امریکایي ځواکونو شمیر په افغانستان کې 8600 ته راکمې شي. امریکا اوس په افغانستان کې شاوخوا 15000 سرتیری لري. روبین چې وخت په ملګرو ملتو کې هم د امریکا د حکومت سلاکار پات شوی دی زیاتوي چې له طالبانو سره تر موافقې وروسته به په 10 ورځو کې په اوسلو کې بین الافغاني خبري پیل شي. د ناتو سرمنشي ان ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبريالانو ته وویل چې ناروی او جرمني دواړو وړاندیز کړی دی چې د افغانانو ترمنځ به د سولې په خبرو کې مرسته وکړي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناتو به د سولې د هڅو حمایت وکړي. موږ په کلکه باور لرو چې د ناتو لپاره تر ټولو غوره دا ده چې د سولې د بهیر او هغو هڅو ملاتړ وکړي چې د افغانستان د کړکیچ لپاره یو سیاسي حل لارې ته زمینه برابره کړي. موږ به د هغو اقداماتو هرکلی وکړو چې د شخړو د کمېدو باعث کیږي. د ناتو سرمنشي پر طالبانو شخ وکړ چې د سولې لپاره او د شخړو د کمیدو لپاره خپل وړتیا او اراده څرګند کړي. د سیشن بي پښپد امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ټلیفون افغان ولسمشر ته د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي د پایدار کموالي په اړه چې په اوربند بدل شي د پام وړ پرمختګونو خبر ورکړ. اشرف غنی پر دې پرمختګ خوشی څرګند کړه او رویټرز شانس د یو افغان چارواکي په وینا چې د نوم له اخیستو یې ډډه کړې د خبر ورکړ چې روانه اونۍ به د جرمني په مونشن کې د نړیوال کلنی امنیتي کانفرنس په څنګ کې افغان ولسمشر له مایک پامپیو سره د سولې پر روان بهیر مخامخ په تفصیل خبرې وکړي.
دغه راز د ناتو او په افغانستان کې د دې تړون د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د نورو شریکانو د دفاع وزیران هم نن په بروکسل کې په افغانستان کې د سولې او امنیت په اړه خبرې کوي. تر دې غونډې مخکې پرون هم په بروکسل کې د افغانستان په اړه یو لړ مهمې څرګندونې وشوې. د ازادي راډیو خبریال مصطفی صدیقی نور تفصیل اوروي.
د ناتو مشر یان ستولتنبرګ وویل د سولې دوامدار تړون یوازې د بین الافغاني خبرو اترو له لارې ترلاسه کیدای شي. هغه په بروکسل کې د چهارشنبه ماښام په یو خبری کانفرنس کې زیاته کړه چې افغانان باید په خپل د افغانستان راتلونکي لپاره موافقه وکړي.
For this inter-Afghan dialogue.
هغه څه چې موږ یې د رامنځته کولو په هڅه کې یو د بین الافغاني خبرو اترو شرایط دی چې دا د سولې لاره ده او لا هم اوږده لاره ده، مګر لږ تر لږه زه امید لرم چې موږ داسې یو حالت ته نږدې یو چې وکولی شو د افغانانو ترمنځ خبرې پیل کړو. ستولتنبرګ وویل چې ناتو به د سولې لپاره د شرایطو په رامنځته کولو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. هغه زیاته کړه چې طالبان باید پوه شي چې دوی د جګړې په ډګر کې نشي بریالی کېدای او باید تاوتریخوالی کم کړي. د ناتو عمومي منشي استولتنبرګ وویل چې ناروې او جرمني ویلي چې دوی حاضر دی چې د افغانانو ترمنځ خبرو ته لار هواره کړي. استولتنبرګ زیاته کړه چې ناتو په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو په برخه کې د ټولو هڅو هرکلی کوي. ناتو وایي تر 2024 کال پورې افغان ځواکونه تمویل کړي، هغه څه چې د ناتو په باور سولې ته به زمینه برابره کړي. په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه پرمختګ خوشبینونکي پیغامونه له بروکسل، واشنگتن، کابل او دوحې را رسیږي، مګر تاوتریخوالي ظاهرا کم شوی نه دی. په کابل کې د سه‌شنبې په سهار خونړۍ حمله وشوه چې پکې 4 نظامیان او 2 ملکیان ووژل شول. نورې پوښتنې لا بې ځوابه پاتې دي، لکه امریکا او طالبان څه وخت د سولې توافق ته رسیږي، د تاوتریخوالي کمول مشخصا څه معنا لري، او آیا اوربند به وشي چې د افغانانو له مهمې غوښتنې یوه ده. د ناتو دفاع وزیران او شریکان یې نن پنجشنبې د سولې او د افغانستان د امنیت په باره کې پر خپلې دوامدارې ژمنې بحث کوي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد، د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال اسکات میلر او د افغانستان لپاره د ناتو ملکي استازی نیکولاسکی هم دلته دي. دا مهال ناتو په افغانستان کې شاوخوا 12,000 سرتیری لري چې ډیری امریکایان دي. د دوی اصلي دنده د افغان امنیتي ځواکونو روزنه، سلام مشوره او مرسته ده.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور از جبریز
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو د ازادي په څپو کې اونیس پروګرام کې نن بیا هم د سولې موضوع څېړو. په افغانستان کې سهار 8 بجې او 13 دقیقې کېدونکې دي، او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. پومپیو ادعا کړې چې له طالبانو سره په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د دوشنبې په ماښام ناوخته تلیفوني خبرې وکړې. ولسمشر غنی پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، پومپیو ورته د طالبانو لخوا په تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالي د وړاندیز په اړه خبر ورکړ. افغان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم پر ټویټر له پومپیو سره د تلیفوني خبرو په اړه لیکلي چې پومپیو خوشبیني څرګنده کړې چې د روانو مذاکراتو په پای کې به توافق ترلاسه سي او بین الافغاني مذاکراتو ته به لاره پرانیستل سي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي، یوه امریکایي چارواکي چې د دې تلیفوني خبرو له جزئیاتو خبر دی، تایید کړی ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې د یوه موافق لیک د لاسلیک خبره مخکې له مخکې منلې، که د تاوتریخوالي کمولو په برخه کې د طالبانو وړاندیز اغیزمن ثابت سي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپو محمد شفیق امین وایي که امریکا د پرمختګ خبره کوي په دې معنا ده چې د طالبانو ډله یوه ازمایښتي پړاو ته ننوتلې ده. ښاغلی امین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې که دا ډله پر خپلو ژمنو عمل وکړای سي، د سولې موافقه لیک ته لاره پرانیستل کېږي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي که طالبان د تاوتریخوالي کمولو په برخه کې خپله ژمنه عملي کړي، امریکا به موافقه لیک لاسلیک کړي چې له مخې به یې په تدریجي توګه امریکایي سرتیري له افغانستانه وځي. د ورځپاڼې په لیکنه په واشنگتن کې یو لوړپوړي ډیپلوماټ ویلي چې په اصول کې د موافقه لیک پر 95% برخه توافق ترلاسه سوی دی، خو دغه ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی ذکر سوی وایي د موافقه لیک د بشپړېدو احتمال به په راتلونکو څو اونیو کې روښانه سي. اوس مهال شاوخوا 10,000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې حضور لري. نیویورک ټایمز لیکلي د توافق په صورت کې بل ګام د طالبانو او افغان مشرانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیل دی چې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه به بحث کوي. په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه څومره ګډ دریځونه سته؟ په لندن کې د افغانستان د سیاسي چارو کارپو ولی آریا وایي چې ښاغلی غنی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او پخوانی ولسمشر حامد کرزی په دې اړه یو لیدلوری نه لري. ښاغلی آریا ازادي راډیو ته وویل دې ستونزې د افغانستان د دولت دریځ ضعیفه کړی دی.
او مخکې له دې چې د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت تفصیلي راپور درته خپور کړو، یوه سیمه ییزه او نړیواله موضوع راخلو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د سوریې په تړاو پر موسکو سخت انتقادونه کړي او روسیې هم ځواب ورکړی. دا له تیرو نږدې 15 کلونو راهیسې لومړی ځل دی چې د انقرې او موسکو ترمنځ اړیکې کړکېچن کېږي. احمد شبری نور جزئیات اوروي.
د ترکیې ولسمشر پر روسیې تور پورې کړی دی چې د سوریې د حکومت د ملاتړ لپاره خلک وشني. رجب طیب اردوغان دا خبره پرون د خپل هیواد د پارلمان غونډې ته وکړه او خبرداری ورکړ که چیرته په سوریه کې پر ترکی پوځیانو برید وشي، ترکیه به په هر ځای کې د سوریې پر حکومتي سرتیرو حمله وکړي.
ګزدم نقطلارندکی veya diğer yerlerdeki askerlerimize en
زه اعلان کوم چې تر دې وروسته که چیرته زموږ پوځیانو ته ډیر وړ زیان هم ورسید، موږ به د سوریې د رژیم پوځیان په هر ځای کې چې وي پرته له دې چې د سوچي تړون ته وګورو
وځپو.
په سوچي کې په 2013 کال کې د سوریې، ترکیه او روسیې له لوري د اوربند تړون لاسلیک شوی و. د ترکیې ولسمشر په داسې وخت کې دا خبرې کړې دي چې سوریې ته د ترکیې نور ځواکونه رسېدلي دي. روسیې د ترکیې په ځواب کې ترکان تورن کړي دي چې د سوریې په شمال لویدیځ ښار ادلب کې د ترهګرو پر ځپلو سترګې پټې کړي دي. ترکیې په وروستیو څو ورځو کې په ادلب کې خپل سنګرونه پیاوړي کړي دي او هلته یې نور تجهیزات او پوځیان استولي دي. په تیرو لسو ورځو کې په سوریه کې د ترکیې لس سرتیري وشل شوي دي او انقره ادعا کوي چې د سوریې د حکومت تر سلو ډېر سرتیري یې وشلي دي. پر روسیې د اردوغان پرونی انتقاد له 2015 کال را په دې خوا لومړی انتقاد دی چې پر ماسکو کوي، یعنې له هغه مهال را وروسته چې ترکیې یوه روسي جټ الوتکه په دې پسې وویشله چې د ترکیې فضا ته داخله شوې وه. رجب طیب اردوغان د پارلمان غونډې ته دا هم وویل چې د سوریې رژیم د روسي ځواکونو او ایراني ملیشو په ملاتړ په دوامداره توګه پر ملکیانو بریدونه کوي، عام خلک وژني او وینې بهوي. د زیاته کړه چې په سوریه کې به د ترکیې د څار لاندې سیمو کې د بشار الاسد د رژیم د ځواکونو د ایستلو لپاره چې څه په وس کې وي درېغ به یې نه کړي. ماسکو بیا انقره د سوچي له تړون څخه په سرغړونې تورنه کړې ده. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وویل ترکیه د ترهګرو په ځپلو کې ناکامه ده. د روسیې دفاع وزارت بیا ویلي دي چې د سوریې په ادلب کې د ترکیې ځواکونو حضور د دغه ښار وضعیت نور هم کړکېچن کړی دی.
او نن هم د فبروري 14 د راډیو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په افغانستان کې که څه هم له تیرو 12 جولای څخه تصویري رسنیو او ټولنیزو انټرنیټي رسنیو د پام وړ پرمختګ کړی، خو راډیو له هم افغانانو په ځانګړي ډول هغوی ته چې له ښارونو بهر اوسیږي او د اوس مو هم اوري د اطلاع رسونې په برخه کې یوه مهمه وسیله ده. نن سبا په ټول افغانستان کې ویل کېږي 104 نوي راډیوګانې فعال دي چې له دې شمېر یوازې یوه دولتي ده. اجمل تورمان په دې اړه راپور لري چې د راډیو په غږ سره پیلېږي.
خپلې وړې راډیو ته یې مریدار پوښ جوړ کړی. بابر شاه د کونړ ولایت اوسیدونکي په خپلو کروندو کې هم راډیو اوري او د دنیا له حاله ځان خبروي.
زه یو دیقان یم د افغانستان د جنگونو او د حالاتو. زه چې راډیو وانورم زما ډیر زیات تشویشي او په دې خاطر باندې چې پټي ته تلویزیون نه راوړی کیږي بل کار نه کیږي، نو دا غي د خاطر پر و خبرونه اورم د افغانستان د حالاتو نه ځان خبروم، د سیمې د حالاتو نه ځان خبروم او راډیو د سیمه زما ګرځیدل لکه د یو عمل په څیر.
د راډیو د اختراع لمړنۍ هڅه په 1800 میلادي کال کې د اسکاټلندي عالم جیمز ماکسیو لخوا پیل شوې او نوموړي وموندل چې د غږ څپې موجود دي، خو په 1902 میلادي کال کې د ایټالیاوي عالم ګوګلیلمو ماراکونی لخوا اختراع شو. ویل کېږي کله چې په 1909 میلادي کال کې د اس اس ریپابلیک بیړۍ په یو ټکر کې زیانمنه او ډوبه شوه، د بیړۍ خدماتي پرسونل د راډیوي پیغام له لارې د مرستې غوښتنه وکړه چې په نتیجه کې له شپږو کسانو پرته د بیړۍ ټوله سپرلۍ وژغورل شوه. نوموړي ایټالیوي عالم په همدې کال د خپل دغه اختراع لامله د نوبل جایزه هم وګټله. په افغانستان کې رادیو په 1300 لمریز کال کې د غازی امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په فعالیت پیل وکړ. دا رادیو کابل وا او د شپېلۍ په دې نغمې سره خپل خبرونه پیل کړې. کسه هم لتیرو دوله سیزو رئیس تصویری رسنیو او ټولنیزو انټرنیټی رسنیو په دغه هیواد کې د پام وړ پرمختګ کړي، خو رادیو لا هم افغانانو په ځانګړي ډول هغوی ته چې له خارونو بهر اوسیږي د اطلاع رسونې په برخه کې یو مهمه وسیله ده. د بدخشان ولایت اوسیدونکو محمد شریف او د غزنی ولایت اوسیدونکو شیر محمد وایي
رادیو به عنوان یک رسانه تاثیرگذار در میان مردم خصوصا در روستاها از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است و مردم هنوز هم در بسیاری از روستاهای افغانستان اطلاعات و اخبار از طریق رادیو میشنوند.
موږ تشپیر سنن سبا د اخبارونو ست مجله هم ست تلویزیون هم ست خبرونو لپاره نورم زین شانس ته پاک خبرونو راځي، خو بیا هم ترغو ټولو زغپل کوم د رادیو اورم تاسو ویني چې دا اوسم د مات رادیو چالان د رادیو اورم د رادیو خبرو ته موږ نیول.
د افغانستان آزاد رسنیو د ملاتړ اداره نه وای په افغانستان کې رادیو زکه خلق ډیر اوري چې د اطلاع رسونی یو ارزانه وسیله ده او د دې هیواد له نیمای زیات خلق اطلاعات او معلومات له رادیو څخه ترلاسه کوي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر مجیب خلوتګر:
رادیو به عنوان ارزان‌ترین رسانه،
رادیو د اطلاع رسونی د یوې ارزان وسیلې په توګه د افغانستان په خلکو کې له ځانګړي محبوبیت څخه برخمنه ده. د یوې سروې له مخې چې یو فرانسوي سازمان کړي، د افغانستان له 3% زیات خلک اطلاعات او معلومات له رادیو څخه ترلاسه کوي.
د خاغلی خلوتګر په خبره په غرنیو سیمو کې تلویزیون سم نه نیول کیږي او د برېښنا ستونزه هم موجوده ده او انټرنیټي رسنیو نه هم استفاده ځکه کمله چې هم ټول خلک ورته لاسرسی نه لري او هم د افغانستان ډیری اوسیدونکي د سواد له نعمته محروم دي. نن سبا رادیو په افغانستان کې موټرو او ګرځنده تلیفونونو کې هم ډیر اوریدل کیږي. هڅه مو وکړه په دې اړه چې اوس مهال په افغانستان کې څومره رادیوګانې فعال دي د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نظر هم ولرو، خو له دوه ورځو پر لپسې اړیکو باوجود د دغه وزارت ویان په دې اړه ازادي رادیو ته معلومات ورنه کړل. خو نه وي د هغې سروې له مخې چې دوی د 2019 کال د جولای په میاشت کې کړې ده، دا مهال په ټول افغانستان کې 104 نوي رادیوګانې فعال دي چې 103 نوي خصوصي او یوې دولتي ده، خو په خبرې جوازونه ډیر اخیستل شوې دي. د فبروري 13 هر کال د رادیو د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. دا ورځ د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو لخوا په 2011 کال کې نومول شوې ده.
د رادیو د نړیوالې ورځې په مناسبت تفصیلي راپور مو له ازادي رادیو واورید. البته دی یو نړیوال بولچ ازادي رادیو هم له 13 کالو راهیسې په فعالیت امپایل کړی دی، څه کم دوه اونۍ مخکې 13 کلن شولو. مننه چې ازادي رادیو اورئ. مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې فیسبوک دوه شبکې پرون بندې کړې، یوې له روسیې بلې له ایران فعالیت کوي. فیسبوک ویل هغو کسانو چې د دې شبکو مشري کوله هغوی له تقلبي حسابونو ګټه اخیسته. ټویټر هم د جعلي حسابونو په وړاندې ځینې اقدامات کړي. اسمت سروان ته بغاښ شو.
ټویټر وایي هغه ټویټونه چې محتوا یې جعلي وي له خپلې پاڼې یا یو مخ لرې کوي او یا هم د جال ټاپه پرې وهي. ټویټر دا اعلان په داسې حال کې وکړ چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات په رانږدې کېدو دي. ټویټر شبکې په خپل خبر پاڼه کې د لومړي ځل لپاره په رسمي ډول د جعلي لیکنو یا پیغامونو په اړه خپل دریځ څرګند کړی دی. د شبکې له تیر کال راهیسې د جعلي او تیریستونکو ټویټونو په اړه پر وی پریکړې غور کاوه. د ټویټر له تازه پریکړې سره سم هغه ټویټونه یا پیغامونه چې تیری ایستونکي یا مضر وي د ټویټر له پاڼې یا کامله لرې کیږي او یا یوه ځانګړې ټاپه پرې وهل کیږي چې خلک وپوهیږي دا پیغام دروغي دی. ټویټر همدارس هغه پیغامونه له منځه وړي چې د چا ژوند ته ګواښ وي یا په ټولنه کې د بلوا سبب کیږي. د ټویټر شبکې په خبر پاڼه کې همداراز ویل شوی ځینې وخت د شبکې د کاروونکو هدف دا نه وي چې دروغ یا جالي مطالب خپاره کړي، خو د دې لپاره چې دا ډول مطالب مضر دي ټویټر یې له خپلې پاڼې لرې کوي څو خلک یوازې حقیقي او کره خبرونه ولیدلی شي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د ناتو دفاع وزیران او د هغوی شریکان نن په بروکسل کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان په اړه غونډه لري. په ناتو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو دایمي استازي کیبل هرسن ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید د افغانستان له حکومت او نورو افغانانو سره د سولې خبرو ته چمتووالی وښيي. د درنو واورو او سختو شمالونو له امله د سالنګ لویه لاره به نن هم د ترافیکو پر مخ تړلې وي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان روسیه تورنه کړه چې په سوریه کې د دمشق د رژیم په پلوي عام خلک وژني. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په لیبیا کې د اوږدمهاله اوربند غوښتنه کوي. روسیه چې د دې شورا دایمي غړې ده دغه پریکړه لیک ته وروسته له هغې له رایه ورکولو ډډه وکړه چې پر متن اعتراض وکړ. او فیسبوک هم دوه شبکې پرون بندې کړې، یوې له روسیې بلې هم له ایرانه فعالیت کوو. د دې او ځینې نور خبرونو تفصیل به هم کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونې په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې لرو، خو له هغې مخکې یو راپور. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت په افغانستان کې سیلاب ځپلو ته د رسیدنې په هدف د بشپړ چمتووالی او له سیلابونو له راوتلو د مخنیوي خبره کوي. د وزارت ویان پرون ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه یوازې په دایکنډي ولایت کې سیلابونه راوتلي چې تلفات هم لري، خو په نورو ولایتونو کې د سیلابونو تر ډیره مخه نیول شوې ده. نور حالې د فیروزه عزیزي په راپور کې.
که څه هم د افغانستان د طبیعي پیښو ته د رسیدنې وزارت د سیلابونو د راوتلو د مخنیوي لپاره د چمتووالي خبره کوي، خو په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر خلک وایي چې تر دې دمه د حکومت له لوري د سیلابونو د راوتلو د مخنیوي په برخه کې هیڅ ډول اقدام نه دی سوی. د هرات ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي ورخت زیات سوی او که د تیر کال په شان بیا هم سیلابونه راووځي هیڅ بنسټ به ورسره مرسته ونه کړي. د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي سلطان احمد او محمد خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
باید حکومت مهر کنه دوی دفعه خود مهر
کړي. تیر کال دوه ځلې زموږ کرنیزې ځمکې او کورونه سیلابونه ویجاړ کړل. د حکومت له لورې هیڅ پاملرنه ونه شوه. سږ کال چې بیا اورښتونه زیات شوي موږ اندېښمن یو چې د تیر کال په شان بیا خپل ټوله هستي له لاسه ورنه کړو. زه بسګر یم. تیر کال می ټولې کرنیزې ځمکې سیلاونو یوړې، هیڅ عاید نه لرم. اوس موږ له حکومت نه غواړو چې د سیلاونو د راوتلو د مخنیوي لپاره شر تر شره اقدام
جدي برمونه شو.
د غزنی او بامیان ولایتونو اوسیدونکي سره لدې چې ورختونه د کروندې او کرنې لپاره ګټور بولي، خوای چې دولت د سیلابونو دروتلو د مخنیوي لپاره هیڅ ډول منظمه پلان نه لري. عزت الله غزنی او محمد کاظم د بامیان ولایتونو اوسیدونکي وایي
از خاطر سیلاب د غزنی دولت
په غزنی کې د سیلابونو د راوتلو د مخنیوي لپاره دولت هیڅ اقدام نه دی کړی چې د سیلابونو مخه ونیسي او یای هم پاړه خلک لوړان دي خبر کړي.
سیلاب بیگره او مردم خبر کنه چې سیلاب ما
مثلا مردم توانایی نداره، اقتصاد نمیتونه پوشتي خانه یا مثلا زمين یا درخت سیل برده یا دیوار بگیره.
خلک نشي کولای چې خپل کورونو او ځمکو پر وړاندې دیوالونه ونیسي تر څو د سیلابونو د راوتلو مخنیوي وشي. حکومت په دې برخه کې هیڅ اقدام او پاملرنه نه کوي.
کومک نمکنم مردم مثلا دوچار مشکل زیات میشه.
د نننی داس مهال مطرح کیږي چې تازه د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د شدید بارانونو او د سیلابونو د راوتلو خبره کړې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې امیر محمد نسیم مرادی ازادي راډیو ته وویل چې په کندهار، هلمند، زابل، غزنی، پکتیا، روزګان، دایکنډي، غور، میدان وردګ، لوګر، کابل، سالنګ ولسوالۍ، بامیانو، سرپل، فرا او هرات ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو اټکل کیږي. ښاغلی مرادی وایي په دې ولایتونو کې د بارانونو کچه له 500 تر 10 ملی متره او د واورې کچه له 100 تر 500 سانتي متره اټکل سوی ده. له دې سره د افغانستان د طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت ویاند احمد تمیم عظیمی د سیلابونو د راوتلو د مخنیوي او سیلاب ځپلو حال ته د رسیدنې پوره چمتووالی خبره کوي.
په هغو سیمو کې چې سکال د دلوي په میاشت کې پکې سیلاونه او بارانونه وو، هغه ولایتونه په ژمنی پلان کې ثبت دي. موږ د ژمنی پلان له مخې هغه ته رسیدنه کوو. نو چې کومو ولایتونو کې چې